درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د برازیل لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونه لازم وضاحت ترلاسه کړ، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایراني اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به هم ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونه لازم وضاحت ترلاسه کړ، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره مرسته وکوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو او محلونو په اړه د لا زیات وضاحت غوښتنه کړې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پکې د رایو د بیا شمیرلو غوښتونکی دی. موږ دا وضاحت غوښتی چې په کومو ولایتونو کې په څه ډول او په کومو دلایلو د رایو بیا شمیرنه غواړي. د شغل ابراهیمی په وینا تخنیکی تیمونه به جوړ شي او د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش کار به پیل کړي. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. د پامیر 211 قول اردو مرستیال عبدالهادي جمال په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کندوز په اقتاش کې پوځي عملیات شوي او د وسلوالو طالبانو د یوه سر ګروپ ملا خلیل په شمول څو تنه وژل شوي دي. په لشکرګاه کې درې پولیس وشل شوی دي. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک آزادی رادیو ته ویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړی حوزه کې د پولیسو په پوسټه کې چاودنه وشوه.
د لشکرګاه ښار د لومړی امنیتي حوزې مربوطاتو کې شهید غلطان په سیمه کې هلته په یوه پوسټه کې چې نوې پوسټه د پولیسو جوړه شوې ده چاودنه رامنځته شوې ده. په چاودنه کې پولیسو ته تلفات اوښتي دي، مرګ ژوبله لري، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. تنها د لومړنیو معلوماتو په اساس چې موږ ته رسېدلي دي، د درېو نفر پولیسو د شهادت معلومات تر اوسه پورې راغلي او وروسته معلومات چې څو نفر پکښې
د دې حمله مسولیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه اخیستی. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډیری واورې د اورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوې دي. د پنجشیر د روخي ولسوالۍ یو اوسیدونکي ظریف محمدي د ازادي راډیو خبریال ته وویل
قریجات ها و سرک های فرعی که دارن برای یک ماه چهل روز
دی وی دلته د زیات واوری د وریدو له عمله د کلیو فرعی لاری او سړکونه حتی ډیر شاو تلویش روزی بند بی او د سی غریب خلک چې حتی د خوراک ډوډۍ نه لري دلته بند پات کیږي. په درې ولایتونو کې حکومتي چارواکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د ژمي په میاشتو کې کلینیکونو ته د دوا رسولو او د لارو پاکولو پلان لري. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. پرون وروسته لدی چې ایران وویل اوکراین یې الوتکې سهوان ویشتې ده، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. ټرمپ د ایران حکومت ته خبرداری ورکړ چې نړۍ یې څاري. د امریکا ولسمشر پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د ایران زړورو او له اوږدې مودې راهیسې ځورېدلو خلکو، زه د خپلې ولسمشۍ له پیله له تاسو سره ولاړ یم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ ستاسو اعتراضونه په ځیر څارو او ستاسو له جرأته الهام اخلو. د ایران د حکومت د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکې سهوان ویشتې، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چان په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته راغون شوي ول او د عدالت غوښتنه یې کوله. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د لویدو له امله یو سلو شپږ اویا تنه وشل شول. لبلی خواه ده اوکراین ولس مشر ولادیمیر زیلینسکی ویلی هیواد تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به هم ورکړي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند مسافر وړونکي بوئنګ الوتکه د جنوري په اتمه له تهران تر الوتلو لږ وروسته وغورځېده او ټوله سپرلی یې ووژل شوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون د ایران د دی بیان په اړه وویل، موږ غواړو چې ایران ډاډ راکړي چې بشپړ او آزاد تحقیقات کوي، مسؤول کسان عدالت ته راولي، د مړو جسدونه ور استوي، تاوان یې ورکوي او د ډیپلوماټیکو ادارو له لارې رسما معذرت غواړي.
що прямо зараз ним буде відданий наказ.
زه د اوکراین پر ټولو شریکانو ژغ کوم چې متحد ووسی او ټینګار وکړي چې د دې غمیزې د شرایطو په اړه بشپړ تحقیقات کیشي. ولادیمیر زیلینسکی پرون هم دراز د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره ټلیفوني خبري وکړي. د سی این این د راپور له مخې تر لس ډیر سعودي پوځیان به چې د امریکا په پوځي اډو کې په زده کړو بوخت دي له دې هیواده وایستل شي. دا پریکړه وروسته له دې شوې چې تیره میاشت سعودي عربستان د هوایي ځواک یو افسر د فلوریدا د سمندري ځواک په اډه کې ډزې وکړې او درې امریکایي ماڼوګانې ووژل. سی این این د نامعلومو سرچینو په قول ویلي چې د سعودي عربستان استل کیدونکي پوځیان د دسمبر د میاشتې د شپږمې نیټې په پیښه کې په لاس لرلو تورن نه دي، خو د سرچینو پر اساس ویل کیږي چې ځینې یې له سختریزو غورځنګونو سره اړیکې لري او ځینې نورې د ماشومانو د پورن یا لوڅو فلمونو په لرلو تورن دي. دا کسان د هغوی 850 سعودي پوځي زده کوونکو په ډله کې شامل دي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې حربي زده کړې کوي. او د لیبیا پر ختیځ د غشتلي واکمن خلیفه حفتر ځواکونه او د پلازمینې ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه په رسمیت پیژني وایي چې پر اور بندې صلاح کړې ده. د حفتر ځواکونو چې ځان د لیبیا ملي اردو ګڼي وویل اور بند چې ټاکل شوی له نن سهار پیل شي له دې سره تړلی دی چې په ترابلس کې د ملي تړون حکومت یې ومني. د حفتر د لیبیا د ملي اردو ویندوی احمد مسماری په یو ویډیویي پیغام کې وویل د اور بند هر راس غړونی ته به سخت جواب ویل شي. نن سهار وختي د ملي تړون حکومت په یو آنلاین بیان کې ویلي د اوربان لپاره د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو د غوښتنې په جواب کې د ملي تړون د حکومت د ولسمشرۍ شورا مشر د شپې له 12 بجو څخه چې د جنوري 12مه کې د اوربان پایل اعلانوي. د ترابلس حکومت تر دې مخکې د اوربان د غوښتنې هرکلی کړی وو، خو ویلي وو چې د خپلو اتباعو ساتنه مسؤلیت دی. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. دا خبرونه او په لا تفصیل سره د آزادی رادیو په ویبپاڼه کې هم کتلای شئ. د آزادی رادیو ویبپاڼه په یاد لري، azadiradio.com یا azadiradio.org. د آزادی رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او په منځري څپه 12.5 دی وی او د غرس په یو شمېر شارونو کې په FM 100.15 څپه اوریدلای شئ. پرون د کندهار په ولایت کې په د ماین په یو چاودنه کې لږ تر لږه څلورو امریکایي پوځیانو ته مرجوب له واوښته. دا په روان 2000 میلادي کال کې چې نن 12مه ورځ ده، د امریکایي پوځیانو ته لومړنی مرجوب لده. د دې پیښې نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات پرون ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د حقدار کاریز په سیمه کې شوې ده. حیات وویل چې د امریکایي ځواکونو ټانک د سړک پر غاړه په ماین الوتی دی. د کندهار والی زیاته کړه چې دوه امریکایي عسکر وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. حیات الله حیات وویل
د امریکایي قوتونو یو غازما چې د کندهار د میدانوي جنوب خوا کېږي د سړک غاړه ماین ښکار شو، چې دوا امریکایي سربازان پکې وژل شوی او دوا زخمیان دي.
د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلې دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند پر ټوټر لیکلی چې پیښه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې شوی او په موټر کې ټول سپاره کسان وژل شوی دي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تایید کړی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو غزمه په ماین ختلې او دوا عسكر وژل شوی دي او دوا زخمیان دي. په کندهار کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا او رومانیا ځواکونه میشتي. دا په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړی وار تلفات دي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې محدود شو. له هغه راهیسې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په 2019 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو 40 غړي په افغانستان کې ووژل شول. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ په افغانستان کې د ائتلافي قواوو لخوا د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوې، 2400 امریکایي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت شای تر پیښې 24 ساعته وروسته د وژل شوو کسانو معلومات خپاره کړي. په افغانستان کې اوسمهال 2000 امریکایي عسکر میشتي چې نږدې 8000 د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. هغوی تر ډېره حده د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او له هغوی سره په همکاري لګیا دي. په کندهار کې حمله په داسې وخت کې شوې چې په دوحه کې د امریکا او سوالو طالبانو سیاسي استازو څو واره په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو لپاره مخامخ خبرې کړې دي. د امریکا متحدو ایالاتو له وسلوالو طالبانو مکرر غوښتنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي او له تشدده لاس واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په څو شیبو کې به تمنا واحدیا او واشمه جوارخیل د موسیقي په پروګرام کې ستاسو قربانه وي. خو اوس به ناجیه صاحب درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
هشت سوب رسپانی په خپل سر مقاله کې د اوکرایني الوتکې د نسکوریدو پر مهال د افغانانو په وژل کېدو خواشینی خودلی او له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د وژل شویو کسانو د کورنیو حقونه باید خوندي کړي. وړاندې راغلي په بهر کې هم د افغانانو د امنیت خوندیتوب د دولت په غاړه دی او په ایران کې د اوکرایني الوتکې د نسکوریدو پیښه باید په جدي ډول وپلټل شي. د هشت سوب په سر مقاله کې راغلي د هوایي شرکتونو د تړون له مخې کچري الوتکه سقوط کوي، شرکت مکلف دی چې د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي له بده مرغه چې ایراني ځواکونو د تهران له هوایي ډګره د اوکراین مسافر وړونکو الوتکه په توغندي ویشتلې او دا پلی له ډیر فشار وروسته منلې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 109 سپرلې ټولې وژل شوي چې 14 تنه یې افغانان دي چې جسدونه یې له پېژندلو وتلي او باید د ډي این ای ازموینې وشي. د سر مقالې لیکوال لیکي د نړیوالو الوتنو د قانون له مخې دغه ډول الوتنه ډېر وخت مخکې پلانېږي. د مسافرو لیست، هویت، ټکټونه، د مسافرو د سیټونو په شمول د الوتنې ساعت او مهالویش ټول پلانېږي چې کوربه هیواد، رادارو او د هوایي چلند له ادارو سره دا هر څه شریکوي. نو له دې ټولو سره سره بیا هم د الوتکه په نښه شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې همدارنګه لیکلي ایراني رژیم ویلي ګنې سهوانې ځواکونو د الوتکه په نښه کړي، خو دا الوتکه له بهره ایران ته نه وه داخله شوې، بلکې د هغوی تر سار لاندې او له پلان او مهال ویش سره سم د رادارو په اجازه د ایران له زړه تهران پورته شوې وه. نو دا هیڅ ډول د منلو نه ده چې ګنې دا الوتکه دې په قصدي ډول نه وي په نښه شوې. په سر مقاله کې ټینګار شوی چې د ایران رژیم په دې کې ملامت دی او باید د دغه ستر بشري جنایت ځواب او توان ورکړي. سر مقاله کې راغلي که څه هم ایراني رژیم دا پلان نه منله، خو دا هر څه یوې شخصي ویډیو افشا کړل. ویډیو ښکاره کوي چې توغندي الوتکه په نښه کوي او راغورځېږي چې دې پیښې د افغانستان، ایران، اوکراین او کاناډا په ګډون په نړیواله کچه غبرګونونه راپارولې دي. او دنیا ورځپاڼې بیا ایران کې د الوتکې له نسکورېدو سره د افغانستان پر فضا د الوتکو د زیاتېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي په افغانستان کې دا مهال هر ورځ په منځني ډول څه باندې 216 الوتکې د افغانستان پر فضا تیریږي چې کلنی شمېر یې شاوخوا 95000 الوتنو ته رسیږي چې دا به د افغانستان پر اقتصاد مثبت اغېز ولري. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره د دغو الوتکو د مدیریت لپاره باید پوره کار وشي.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.